رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغان چارواکی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو شمیرل او تفتیش به نن د پنجشنبې په ورځ پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په څلورو حملو کې 15 کسه وژل شوي دي او اسرائیلو په غزه کې د موقتی اوربند سره موافقه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. پرون د سوریې جمهور رئیس بشار اسد په داسې وخت کې د لوړې مراسم په ځای کړی دي چې هلته په هغه ملک دا دریم کال دی چې داخلي جنگ روان دی. دا او په نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې طاهر اسکزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم.
افغان امنیتی چارواکی وایي ګڼ شمېر وسلوالو د کابل د هوایي ډګر په نظامي برخې باندې د څو خواوو څخه حمله کړې. جګړه لا هم روانه ده خو پوره جزئیات یې تر اوسه نه دي معلوم. په سیمه کې د چاودنې غږونه اورېدل کېږي. پولیس وایي وسلوالو د قصبې په سیمه کې یوه ودانۍ نیولې او د هماغه ځای څخه په هوایي ډګر د راکټ لانچرو او ماشینګنو ډزې کوي. سیمې ته نور امنیتي ځواکونه هم استول شوي دي. د هلیکوپترو غږونه اورېدل کېږي. په دې اړه زموږ سره رحیم ګل ساروان د آشنا تلویزیون خبریال همدا اوس په لین کې دی. د ته به تکلیف ورکو، ورته وبوایو چې څه معلومات لري. مهرباني وکړئ ساروان صاحب، زموږ سره په لین کې یاست.
مننه. لا هم جګړه روانه ده. جګړه شاید یو کیلومتر یو نیم کیلومتر د هوایي ډګر نه لري، یو داسې تعمیر نه په کابل په هوایي ډګر باندې روانه ده چې هلته تعمیر ته جوړېده او ساختماني جوړېده. دلته وسلوال مخالفین ننوتي دي او د سهار څلورو بجو راهیسې جګړه کوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دوی د چټک غبرګون قطعي ساحې ته رسېدلي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې دوی وسلوال راکابو کړي دي او شر به له منځه یوسي. دلته په کابل کې جیک الوتکې هم ګرځي او د دې تر څنګ هلیکوپټرې هم ګرځي. لا تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې په رسمي شکل باندې هېڅ نه دي ویل شوي. څه شی چې د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي، دوی وایي چې په دغه حمله کې کابل هوایي ډګر ته زیان نه دی رسېدلی او د دې تر څنګ څوک ملکي او د دې تر څنګ ځاني تلفات هم نه لري. خو په دغه ساحه کې یو خبریال چې عکسونه یې اخیستل مرمۍ ته یې لګېدلې ده او ګواکې ټپي شوی دی. د خبریال سره مې خبرې کولې، ویل چې دی ډېر سطحي شي دی. د ټپ او د دغو د زیانونو په تړاو باندې لا هم ډېر جزئیات په لاس کې نشته. جګړه اوس هم روانه ده. که جګړه کابو شي نو بعد لا هغه معلومه شي چې دغې جګړې څومره
مننه ساروان صاحب. استاد څخه ډیره مننه. نو بیا به وروسته فال سره نیسو. اوس به نورو خبرونو ته دوام ورکو.
افغان چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د رایو شمیرل او تفتیش په نن د پنجشنبې په ورځ پیل شي. د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نتاک نور محمد نور پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ټولو 8 میلیونو رایو شمیرل او کابل ته د رایو د صندوقونو انتقال به رسمن د جولای په 12 پیل شي. دغه ټولې رایې به د ولایتي دفترونو نه کابل ته د حساب د قواو تر نظارت لاندې راورسول شي او د هغې شمیرل او تفتیش به د نوماندانو د استازو مطبوعاتو او محلي او خارجي اظهارونکو لخوا ترسره شي. خبرونه ته ادامه ورکو. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هېواد په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په څلورو حملو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. چارواکو ویل چې دا حملې د شمالي وزیرستان د تخیلو په ښارګوټي کې شوي دي. د وژل شوو کسانو هویت او ملیت لا نه دی معلوم. د امریکا د دغو بی پیلټ الوتکو حملې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خړی پړی کړي او پاکستان وایي چې هغه د خاورې په تمامیت باندې تیرې دی. د امریکا غږ د ډیوی د خبرونې خبریال اسماعیل خان وایي چې د بی پیلټ الوتکو دغه حملې د هغه سیمې نه بهر شوې دي چې هلته د پاکستان اردو عملیات کوي او د حقانی د شبکې په یو مورچل باندې هم شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. اسرائیل او حماس د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره موافقه کړې چې نن د پنجشنبې په ورځ د په غزه کې یو موقتي اوربند وسی. دا اوربند به 15 ساعته دوام وکړي او د اسرائیل پوځ ویل دی چې هغه د بشري ملحوظاتو له کبله کیږي چې فلسطینیان دا موقع ترلاسه کړي چې مواد ذخیره کړای سي. مګر پوز خبرداري ورکړی دی چې په دوه څو ساعتو متارکه کې فلسطینی مبارزین په اسرائیل باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړي نو عکس العمل به وشي. فلسطین چارواکو ویل دی چې کله چې اسرائیل تیرونی په تعرضي عملیاتو پیل کړی دی نو د هغه وخت را په دې خو د چهارشنبې تر ورځې پوري د وژل شوو کسانو شمېر 240 ته رسیدلې دی. څلور ماشومان هغه وخت په هوایي بمباروي کې ووژل شو چې په غزه کې د سمندر پر غاړه لوبي کولې.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لدې کبله د روسیې په بانکونو او د انرژي په شرکتونو باندې د نو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړو چې مسکو په یوکرين کې د روسیې له طرفدارو بلتون غوښتونکو یاغیانو ملاتړ کوي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د په تکرار سره د مسکو نو غوښتې دي چې د بحران په حلولو کې مهم اقدامات وکړي او دا چې روسیه تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوې ده چې د امریکا کومه غوښتنه دي ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت په یو بیان کې ویل شوې دي چې دغه نوي بندیزونه د روسیې دوه لوی موسسو نواتسک او راسنفتا د امریکا د مالي همکاریو د بندولو په اړه دي او لوی مارکیټونو ته د هغوی لاسرسي محدودوي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې هغه رپورټونه نسي تاییدولی چې ډیپلوماتانو دي داسې کوم معامله کړې وي چې د ایران د ضروري پروګرام په اړه خبرې دي. د دې راتلونکي یکشنبې د ورځې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی هاخوا ته واړوي او نور یې هم پسې اوږدې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د تر اوسه لا دا پرېکړه نه ده کړې چې د ایران سره دې ضروري خبرې د یکشنبې د ورځې د وروستۍ مهلت څخه وروسته هم دوام وکړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې حقیقي پرمختګ راغلی دی مګر تر اوسه لا ځینې خاص خنډونه په داسې حال کې موجود دي چې وروستۍ مهلت را رسیدونکې دي.
امریکا او برتانی ویلي دي چې دوی د شمالي کوریا د خوا د توغندې او د توغولو له کبله په شکایتونو کې د نورو ملکونو سره لاس یو کړی دی. هغوی پینګیانګ په دې غندلی دی چې بین المللي هوایي چلند یې په خطر کې اچولی دی. د امریکا د بارنو چارو د وزارت نتاکی جین ساکی د تایید کړي چې امریکا د زینو نورو هوادونو سره ملګری شوی او تیرونه د نړیوال ملکی هوایي چلند سازمان ته یو لیک استول دی. هغه ورجې د شمالي کوریا د پریکړه چې لمخکنی اطلاع مخکې توغندی توغوي نړیوال هوایي چلند ته غواخونه دي او د دې سازمان د مقرراتو په حق له شمالي کوریا بي پروايي ده.
یو نوې چیرنه شي چې هغه خلک چې د مرکزی افریقا د جمهوریت په شخړو او جګړو کې وجل سوی دي د هغوی شمیر تر هغه چې تخمینې سوی ډیر زیات دی. د بیا سرحده ډاکټرانو مؤسسې ویل دي چې د چاد په هیواد کې چې د مرکزی افریقا د جمهوریت یو ګاونډي ملک دی د دغه هیواد د زرګونو مهاجرو د سروې کولو په وخت کې دا معلومه سوې ده چې د 2013 کال د نومبر او د 6 کال د اپریل د میاشتو ترمنځ د شخړو او جګړو په جریان کې تقریبا 2600 کسه وژل سوي دي. د ژغورنې د چارو سازمانونو مخکې دا تخمین کړی و چې په دې جګړو کې چې د سلیکا د مسلمانو یاغانو او د بلکا ضد عیسوي مليشو ترمنځ سوي د زرو او دوه زرو تنو ترمنځ خلک وشل سوي دي.
او په دې اړه چې د نړۍ د تودوخې درجه په اوسط ډول لوړه شوې ساينسي شواهد مخ په زیاتې دودي. د جاپان د میټرولوژي د ادارې د معلوماتو په اساس د نړۍ د تودوخې اوسط درجه د سه کال د اپریل مئی او جون په میاشتو کې د 1301 نوي امکان را پدې خو چې دا درجه په رسمي توګه ثبت شوې تر ټولو لوړه ده. د جاپان لخوا په دې اړه ثبت شوی معلومات او سوابق د دوشنبې پر سپاره شوی او پکې خول شوی چې د سه کال دویم ربع د ټولې شلمې پیړۍ د تودوخې په نسبت په اوسط ډول د سانتیګراد د تقریبا 0.18 درجه په اندازه لوړه شوې ده. د امریکا د فضايي چارو موسسه ناسا د تودوخې د اوسط درجه د معلوماتو لپاره بیل طریقه لري مګر د هغې معلومات هم د جاپان د غورستي معلوماتو ته ورته دي. لبلې خو د امریکا د متحده ایالاتو د سمندرونو او اټموسفیر د چارو ادارې هم یو رپورت خبر کړی او ویلي دي چې د ځمکې اته مسافر ته چې په هر میاشت کې د کاربن ډای اکسایډ غاز خپرېږي د هغې سطح په منځنۍ توګه په یو میلیون کې 400 برخو ته رسېدلې ده چې دا په تیرو 800 کلونو کې تر ټولو لوړه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په دې اونۍ کې د یوکراین په ختیځ کې د حکومتي عسکرو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. کیف او مسکو په یو بل باندې د حملو تورونه لګوي. ناټو وایي چې روسیې د یوکراین سرحد ته یو ځل بیا لږ عسکر استولی دي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د روسیې ولسمشر پوتین نه غواړي چې یوکراین ونیسي، خو غواړي د یوکراین سره یې لانجه پاتې وي، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد په وختونو کې د حکومت پالیسي پاتې شوې ده. د امریکا غږ خبریال ډینیل شرف داسې رپورټ را لېږلی. په داسې حال کې چې د یوکراین ځواکونو د هغه سیمو بیرته نیول پیل کړي دي چې د سږ کال په پیل کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو نیولي وي. کرملن خبرداری ورکړی دی چې په دغه شخړو کې د روسیې ملکیان هم وژل شوي دي. مسکو ادعا کړې ده چې د یوکراین پوځ د سرحد نه دیخوا هم بریدونه کړي دي چې پکې یو روسی وژل شوی دی او ځینې نور زخمیان دي. کیف د روسیې دغه الزامونه رد کړي دي او وایي چې یاغیان کوشش کوي روسیه وپاروي چې یوکراین ته پوځ واستوي. روسیې چارواکو یوکراین ته د سختو پایلو خبرداری ورکړی دی. بلې خوا ناټو ویلي دي چې روسیې خپل لزر عسکر بیا د یوکراین سره خپلې ګډې پولې ته استولي دي. یوکراین وایي چې د دوشنبې په ورځ چې کومه تیاره ویشتل شوې او غورځول شوې وه، هغه د روسیې عسکرو په نښه کړې وه، خو مسکو دغه تورونه رد کړي دي. د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ویلي دي چې روسیې عسکر د بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره یو ځای جنګیږي. د دفاعي چارو کارپو پاول فلګن هاور چې د مسکو په یوې ورځپاڼه کې مقاله لیکونکی دی، وایي چې د روسیې ولسمشر په یوکراین باندې نظامي فشار اچولی ځکه چې په یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو کمزوري کېده د روسیې په ګټه نه ده. زما په فکر دا وخت روسیې حکومت دې ته تیار دی چې ډونباس ته نامعلومه جنګي هوایي ځواکونه واستوي. په دې برسیره روسیه په یوکراین کې د اوربند ملاتړ هم کوي. د کارنیګي په مرکز کې د مسکو د چارو کارپو دیمیټری ټرنن وایي چې د پوتین هدف په ناټو کې شمولیت ته او یوکراین په منځ کې خند دی. هغه
وایي
د روسیې هدف دا نه دی چې یوکراین یو ټوټه په روسیې کې شامل کړي. په دغه سیمه کې د بې امنۍ یوازینی هدف بې امنۍ نه ده، بل اړخته ناټو نه غواړي چې نور هیوادونه پکې شامل شي ځکه چې هغوی اندېښنه لري دا به د مختلفو هیوادونو ځواکونو ترمنځ لانجه را پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پرون د سوریې جمهور رئیس بشار اسد په داسې وخت کې د لوړې مراسم په ځای کړی چې هلته په هغه مور کې د دریم کال دی چې داخلي جنگ روان دی. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال ایډورډ یارانین رپورټ را لېږلی.
اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري.
د جمهور رئیس بشار الاسد درما وکلنه دوره ده چې قدرت ته رسیدي. په دې ځل هغه د لوړ مراسم د پارلمان د ودانۍ په ځای د جمهوری ریاست په مرنۍ کې تر سره کړل. ډېر سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې هغه به دغه کار د امنیتي دلایلو له کبله کړی وي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په 2000 کال کې د خپل پلار نه وروسته دغه مقام ته رسیدلی دی. هغه په خپلو خبرو کې په دې ډاډ څرګند کړی چې په داخل او خارج کې به خپل دشمنان تباه کاندي.
وقریبا سنرى ان الدول العربيه والاقليميه والغربيه التي دعمت الارهاب ستدفع هي الاخرى ثمنا غاليا.
هغه په دې ټینګار وکړ او ویل چې هغه عرب او غربي ملکونه چې د مخالفینو چې د ورته ترورستان وایي ملاتړ کوي، هغوی به ډېر زر د خپل دغه ملاتړ قیمت ادا کاندي.
وشكر ايضا لايران وروسيا والصين، هذه الدول التي احترمت قرار الشعب السوري وارادته طوال 3 سنين.
جمهور رئيس بشار الاسد بخبل وينا كي دخل متحدين روسيا تشين ايران او لبنان كي د حزب الله د دل نه پدې من نوکړه چې د د حکومت سره مرسته کوي. هغه ویل چې د سوریې متحدین د دوی سره د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د عدم مداخله د اصولو په اساس چې د ملګرو ملتونو د منشور یو جز دی مرسته او ملاتړ کوي. په همدې توګه د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د خلکو چې هغه ورته قدرمن او محترم ویلي هم په دې خاطر چې د تیرای ورکړي مننه وکړه. په دې برسیره هغه په دې ټینګار وکړ چې دا په خپله د عربو د پسرلي د شعارونو په مقابل کې چې غواړي رژیم ته سقوط ورکړي یو سخت جواب دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وویل چې په ملک کې جنگ او جګړو د سوریې اقتصاد ته سخت تاوان رسولی دی، مګر هغه دا هم وویل سره له دې چې د سوریې خلکو لوړ قیمت ادا کړی دی، مګر د دې په مقابل کې زموږ آینده هدفونه او امیدونه د دې نه هم لوړ دي. په بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هلال کاشان بیا وایي چې جمهور رئیس بشار الاسد په خپل ملک کې په روانو جګړو ځکه خوشحاله دی چې هغې دی په قدرت کې ساتلی دی. هغه وایي دی ګمان نه کوي چې د بشار الاسد دغه قدرت به ډیر زر ختم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سو مهم خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي ګڼ شمېر وسلوالو د کابل په هوایي ډګر کې په نظامي برخې د سو موقعیتونو لخوا برید کړی. جګړه لا هم روانه ده خو پوره جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. په سیمه کې د چاودنې غږونه هم اورېدل کېږي. افغان چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د رایو شمېرل او تفتیش به نن د پنجشنبې په ورځ پیل شي. د انتخاباتو د مستقل کمیسن نتاک نور محمد نور پرون د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د ټولو 8 میلیونو رای شمېرل او کابل ته د رایو د صندوقونو انتقال به رسما د جولای په 18 پیل شي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په څلورو حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرایلو د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره موافقه کړې چې نن د پنجشنبې په ورځ دی په غزې کې یو موقتي اوربند وشي. دا اوربند به 15 ساعته دوام وکړي او د اسرایلو پوځ ویلي دي چې هغه د بشري ملحوظاتو له کبله کیږي چې فلسطینیان دا موقع ترلاسه کړي چې مواد ذخیره کړی شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دې کبله د روسیې په بانکونو او د انرژۍ په شرکتونو باندې د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړو چې مسکو په یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو ملاتړ کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مامور خبرداری ورکړی دی چې په لبنان کې د سوریې د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی د هغوی مشکلات هم زیاتوي. په دې باندې موږ ته د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین داسې رپورټ رالېږلې.
همدا اوس لبنان په نړۍ کې د ټولو نه د زیاتو مهاجرو کوربه دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر هلته همدا اوس د 1.1 میلیونو د سوریې د مهاجرو نمونه د ځان سره ثبت کړي دي. دغه دفتر وایي چې د دغو مهاجرو شمار په هفته کې 2000 نور هم زیاتیږي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ممکن د دې کال تر پایه پورې با په لبنان کې د سوریې د مهاجرو شمار 1.5 میلیونو کسانو ته ورسیږي. په لبنان کې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم راس ماونتن وایي چې همدا اوس د دغو مهاجرو شمار د لبنان د نفوسو تقریبا 1/3 تشکیلوي. په لبنان کې د مهاجرو کمپونه نشته دی، نو په دې خاطر د سوریې د مهاجرو زیات شمیر د لبنان په شمال کې د آسکر او د بیکا د سیمو په 240 هغو کلو او ښارونو کې ژوند کوي چې هلته په خپله د ځایي خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه ده. په لبنان کې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم ښاغلي ماونتن امریکا غږ ته ویلي چې حقیقت دا دی چې کوم کارونه چې د سوریې مهاجر غواړي هغه په خپله د لبنان د دغو سیمو محلي خلک هم غواړي. هغو خوراکي موادو، اوبو او صحي خدماتو ته چې د سوریې مهاجر ضرورت لري هغې ته په خپله ځایي خلک هم ضرورت لري. ښاغلی ماونتن په دې باب وایي
We have already statistics of something like 37% of the prison population now is Syrian.
مونږ هم دا اوس داسې احصایه لرو چې وای د لبنان په زندانونو کې د قیدیانو 30% د سوریې خلک دي. په دې کې شک نشته دی چې که څوک کارونه لري په مکتب کې نه وي، نو دا په خپله نه یوازې په لبنان کې بلکې د هغه ملک په نورو ګاونډیو ملکونو کې هم د مشکلاتو سبب کېدای شي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د اقامت او د بشري مرستو د چارو منتظم ښاغلی ماونتین په اروپا کې ډیرو مهمو ښارونو ته په دې خاطر په سفر تللی و چې هلته په لبنان کې د سوریې د مهاجرو د کړاوونو او سختې روضې ته د خلکو توجه راواړئ. هغه وایي چې ملګرو ملتونو د دغو مهاجرو سره د مرستې دپاره د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې د هغې نه یوازې دوی ته 90% رسیدلی دي او بس. هغه په دې ټینګار وکړ چې د دغو کړېدلو مهاجرو سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې کمی به په خپله وضع لا پسې خرابه کړي. ښاغلی ماونتین وایي چې همدا اوس تر یوې اندازې پورې تشنج تر کنټرول لاندې دی، مګر هغه دې ته اشاره وکړه او وی ویل چې په لبنان کې 25 کاله مخکې داخلي جنګ و چې اوس هم تقریبا دغه شرایط برابر شوي او هلته په لبنان کې داخلي فرقي مشکلات نږدې دي چې د کنټرول نه اوزي. ښاغلی ماونتین وایي چې په لبنان کې د سیاستمدارانو د شیعه او سنی مذهبي دینی عالمانو د هڅو په نتیجه کې تر اوسه پورې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او تشنج چې د سوریې د مهاجرو او ځایي خلکو ترمنځ پیدا شوی په کنټرول کې ساتل شوی دی. مګر ښاغلی ماونتین خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې وخت را رسېدلی چې ممکن دغه د تشنج بم اوچوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي تورن کړل چې په کابل کې د ټانکرونو د سوځېدو په پیښه کې بې غوري کړې ده. ولسي جرګې د کورنیو چارو وزیر او د دغه وزارت دوه مرستیالان نن د سبان د 1500 ټانکرونو د سوځېدو د پیښې په اړه غونډې ته ورغوښتي وو. دغه وکیلانو امنیتي چارواکي تورن کړل چې د ټانکرونو د انتقال مخه یې نیولې وه او سم امنیتي نه و نیولی. د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزي په دغه اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې غړیو په کابل کې د نږدې دوه اونۍ مخکې اور لګېدنې په خاطر چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه وسوځېدل امنیتي چارواکي ګرم وبلل. ډیرو وکیلانو په خپلو خبرو کې امنیتي چارواکي تورن کړل چې د تیلو د ټانکرونو د انتقال زمینه یې نه وه برابره کړې. دغو وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی او د هغه دوه مرستیالان د همدې پوښتنې په اړه د ځواب ویلو لپاره خپلې غونډې ته وربللي وو. د ولسی جرګې غړیو عبدالحی اخندزاده، فوزی کوفي او وګمې صافی په دې اړه وویل:
مسئولیت ته معجزت امنیت څخه چې وخت کې چې معاینات ارشد ته سپارل شوی دی، آیا دا مسئولیت چې ور وسپارل شو دغه مسئولیت نو د محافظین د معجزت امنیت سره کنټرول په لاس کې و؟ سوال دا دی چې د 1500 ورځې کې ټانکران په هیڅ وخت کې 1500 ورځې توقف نه وکړي.
ادعای کې وجود دی عسکر پولیس
ادعا ده چې پولیس عمدن په خپله د ټانکرونو د تم پاتې کېدو سبب شوي. د دې لپاره چې د همدغو تم پاتې کېدو پیسې چارج شي. دویم دا ادعا کېږي چې پولیس تیل را ایستل او بیا یې ټانکرونه سوځول.
په خوشي خبره اوایي قرارداد شوی دی، اوایي ټانکرې توقف شوي دي، اوایي سوي دي، هیڅ نو اسناد نشته.
د ولسی جرګې غړیو ویل چې د نورستې معلومه کړه چې د ټانکرونو لپاره تمځای ناسم او ناقانونه وو او په غیر قانوني توګه د میرویس ظاهر په نوم له یو کس سره قرارداد شوی و چې اوس ستري تم ده. د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی دغه وکیلانو هغه خبرې تایید کړې چې ګواکې دغه تمځای قرارداد ناقانونه وو او له ټانکرونو څخه په غیر قانوني توګه تیل ایستل کېدل او د تم پاتې کېدو لپاره ترې پیسې اخیستل کېدې. خو ښاغلی داودزی د انتخاباتو د امنیت پر سر د امنیتي ځواکونو ډېر تمرکز او د اکمالاتي کتارونو د امنیت د مسؤلو ادارو بدلون د ټانکرونو د سوځېدو اصلي علت نو بلل.
ای تصمیم کې از محافظت عام
دا پریکړه چې امنیتي مسولیت له عامه ساتنې څخه ارشد موینیت ته انتقال شي، دا د کورنۍ چارو وزارت پریکړه او وړاندیز نه وو. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې انتخاباتو ته یو نیمه میاشت وخت پاتې وو. دا قطار څلوېخت ورځې ولې نه وتللی؟ لکسوس تعمل شوی وو. کار د دې لپاره شاته پاتې شو چې د انتخاباتو دویم دور وو. په میدان وردګ ولایت کې هم ناامني لږ زیاته شوې وه چې له امله یې د کاروانونو په انتقال کې کار شاته پاتې شو.
کورونی چارو وزیر ویل د ارغندې پسیمه کې د ټانکرونو د سوځیدو پیښه اوس هم تر څیړنې لاندې ده او حقیقت موندون کې ټیم لخپل راپور نه دی بشپړ کړی. د ولسی جرګې غړیو امنیتي ارګانونو د خصوصي سکتور په امنیت نیولو کې هم نه پاملرنې تورن کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې کوم ټانکرونه چې د کابل د ارغندې چوک پسیمه کې نږدې دوه اونۍ مخکې وسوځېدل د سوداګرو او بهرنیو پوځیانو ته یې تیل انتقالول. د دې ادارې په خبره په دې اورلګېدنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 50 میلیونه ډالره تاوان واوښت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د کانګرس ټاکنې پر روان کال کې کیږي، خو د سیخکاری چې دیموکرات کاندیدان هڅه کوي چې د ولس مشر اوباما سره فاصله ولري. د ښاغلي اوباما د محبوبیت کچه د 30% په خواوشا کې ده، او که هم داسې دوام وکړي او کاندیدان هم ددنه د تډیر نږدې وي، د دې امکان شته چې دیموکراتان په سنا کې خپل اکثریت وبیلي. پام وکړئ د خبریال جیم ماروین دغه رپورټ.
د اریزونا په ایالت کې د مهاجرو کډوالو ملاتړو او مخالفانو لاریونونه وکړل. یوه ډله د مرکزي امریکا کډوالو ته هرکلی وایي او بل لوري یې سخت مخالفت کوي. د بحث موضوع هغه مهاجر دی چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راغلي، خو ولسمشر اوباما بیا هم د اقتصادي مشکلاتو او په واشنگتن کې د سیاسي جنجال د ختمولو هڅه کوي. اوباما
وایي the legal authority to help families like yours even if Congress is not doing anything
هر چیری او هر ډول چې زما وس ورسیږي د قانون په چوکاټ کې به زه د دې کورنۍ سره مرسته کوم، حتی که کانګرس هیڅ هم ونه کړل. زه به له خپلو اختیاراتو کار واخلم، زه هڅه کوم چې ستاسې لپاره یو څه وکړم. ښاغلی اوباما د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د هغو پلانونو پروا نه لري چې ویلي دي که دی د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي دوی به قانوني دعوا پر وکړي. اوباما وایي تاسې یې اوري چې په دوی کې یو شمېر کسان وایي چې پر ما به دعوا وکړي، واقعا هم داسې کول غواړي، په ما دعوا کوي چې زه خپل کار کوم. جمهوری غوښتونکي ولسمشر اوباما په دې ګرموي چې د امریکا جنوبي سرحدونه یې د مهاجرو پر مخ نه دي بند کړي. د کانګرس جمهوری غوښتونکي جان بینر وایي
This is a problem of the president's own making. He's been president for 5.5 years. When's he going to take responsibility for something?
دا ستونزه د همدې جمهور رئیس په دوران کې جوړه شوې ده. د 15 کالو راهیسې ولسمشر دی. دی به څه وخت د یو شي مسؤلیت پر غاړه اخلي؟ د بلې خوا په ولسمشر باندې د لیبرال دیموکراتانو لخوا فشار دی. هغوی غواړي چې د مرکزي امریکا دغه کډوال ومنل سي. د کانګرس غړی لویس ګوتیرز وایي
I plan to support the president's budget request but we must make sure we do not
زه د ولسمشر د بودیجې د ملاتړ پلان لرم، خو باید دې ته متوجه واوسي چې د ماشومانو په حقوقو معامله ونه سي. د ولسمشر د محبوبیت د ګراف راکوزیدل دیموکراتانو ته ښه خبر نه دی. سیاسي څېړونکی چارلی کوک وایي
It is a problem whenever you have a president who's a midterm election with a president whose approval rating is well below 50%.
هر کله چې د یو ولسمشر د دورې په منځ کې د کانګرس ټاکنې په داسې حال کې وي چې د ولسمشر د محبوبیت کچه تر 45% ټیټه وي او د ناخوښۍ کچه یې 50% او یا تر 50% پورته وي، هغه ګوند د ستونزو سره مخ کیږي. څېړونکی جان فراتر وایي کیدای سي په راتلونکي کال کې د استازو په خونه او د سنا په مجلس دواړو کې جمهور غوښتونکي اکثریت وګټي. جان فراتر وایي د اکثریت د ترلاسه کولو دپاره د جمهوري غوښتونکو شپږ چوکۍ په کار دي، ښه چانس لري کیدای سي 50-50 مساوي سي. خو څېړونکی چارلی کوک وایي چې د ولسمشر اوباما د دوهمې دورې ستونزې نوی خبر نه دی، ځکه د تیرو ولسمشرانو هم دغه حال و. ولسمشر اوباما نن سبا د کمپاین په موټ کې ښکاري، خو معلومه نه ده چې څومره دیموکراتان به د مرستې لیواله وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1290 FM 3.15. درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې د خبرونې وخت شوې ده. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د خبرونې ته وښی.